د امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د غورځنګ د موټرو په قافل امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي او د پی ټی ایم یو کارکوونکی نور باچا په کې ټپي شوی دی. بل لور ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا کوچه پریس کلب کې د ارمان لوړی د وژنې د دریم تلین په مناسبت تعزیتي غونډه ترسره شوې. افغان افغانستان په ګرمو سیمو او ولایتونو کې پوهنتونونه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په دویمه د یو اوږد ځنډ وروسته پرانستل شوي دي. د راپور له مخه جنکۍ محصلینې هم پوهنتون ته تللي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو ځنډولو وروسته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نهې یا سې شنبې په ورځ د یوکراین سفر کړی او ویلي دي چې صدر پوتین د هر چا سره خبرو ته تیار دی چې ورته وضاحت وکړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهار شنبې شروع ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې دویمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او نور موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خو د لومړی خبرولوري ته څنګه چې تاسو په سټوګو کې هم واوریدل شي، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د غورځنګ موټر په قافله باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي او د پی ټی ایم یو کارکوونکی نور باچا په کې ټپي شوی هم دی. غواړو چې په دې اړوند تاسو سره نور تفصیل او د حکومت او د دغو امنیتي ځواکونو غبرګون هم شامل کو چې دی وی کومه هڅه کړې دي چې دوی غبرګون هم ترلاسه کړي. زموږ سره د سیمې څخه ملګری شوی دی د سکایپ د لارې حفیظ الله ستوری شیرانی. هغه تر کلی و سړي مشه په خیر راغلی شیرانی صاحب.
په خیرونه
شیرانی صاحب، د دغه پیښې لومړی کله کوم تفصیل تاسو ورکړي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو د ډیوا وکتونکو اوریدونکو ته وویل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین شاوخوا 2 ساعته او 2.5 ساعته وړاندې دغه تور پورې کړی وو چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی پر موټر چې پکې موټر کې دای سپور او د نور ملګریو پر هغوی باندې برید شوی دی. دغه پیښه د بلوچستان ایالت د کلاسی پولا او ژوب زیلو ترمنځ د بادنزی په نامه باندې سیمه ده چې هلته سوړه پول یو ځای دی، هلته رامنځته شوی ده. ځینې حکومتي چارواکي هم دغه پیښه تاییدوي، خو دوی دا نه دی ویلي چې دغه برید د چا له لوري شوی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین احمد وایي چې دوی کله د کلاسی پولا له لوري څخه د ژوب خواته د کاپلې په شکل کې روان وو، هلته د امنیتي ځواکونو یو دوه موټره د دوی له موټر سره ډیر نږدې شوي. د دوی په خبره چې مو خیدا و او دا ویره و چې شاید د دوی له موټر سره د امنیتي ځواکونو موټر و جنګیږي یا د دوی موټر ونړیږي. خو وایي چې کله دوی موټر یو لوري ته د سړګاړې ته کم په دغه وخت کې د امنیتي ځواک له لوري څخه پر دوی باندې ډزې شوي دي، چې په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان مشر نور باچا پښتین ټپي شوی. نور باچا پښتین د ژوب سیول روغتون ته وړل شوی، هلته لومړی درملنه پس اوس هغه د کوټي سیول روغتون ته وړل شوی. هلته دغه حالت له خطره وتلی دی او ډاکټر وایي چې هغه اوس بچ دی، کوم داسې زیات تا تاوان نه دی ورته رسیدلې. دوی ګولۍ لګیدلې، یو په لاس کې او یو هم په اوږي سره نږدې دلته لګیدلې. د دې پیښې په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر صوبایي مشیر سره خبرې وکړې. زیالانګو سره
زیالانګو د دې خبرګون څه وو څه ویل د دې پیښې په اړه؟
زیالانګو راتول چې دای لا کوټي څخه د باندې وو. د په خبره چې اوس کوټي تر رسیدلې وای چې ل اړوند چارواکو څخه د پیښې ریپورت طلب کړی دی. هغه ویل چې ک واقعي هم داسې وي پر کوم شهري باندې د په زبا د په خبره پر د ځواکونو ل لوري څخه خبرې شوی نو دغه په لټنې کوي او هغه د ځواک وسرتيري ته سزا ورکول کیږي. خو د ژوب ل یو ځای ځواک ل ځای مشر سره مشتبري وسبي چې غو نوم نشول په شدا خبره وکړه. وی ویل چې بریڅوي دی او یو تن تپیسه وي په خبره دا نه د معلومه چې د چا له لوري دغه پیښه سوې دا برید سوې دي. همدغه پښتنه موږ د بلوچستان د داخله چارو له مشیر څخه وکړه زیالانګو څخه، نو زیالانګو وویل چې دای په دا اړه نور معلومات ترلاسه کوي، خو دا هم وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر باندې بلوچستان ته پر راتګ باندې بندیز وو، ولې چې دغه په خبره چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشران په بلوچستان کې او د ملک په نورو سیمو کې د ملک پر ضد او د ملک د ادارو پر ضد خبره کوي، ځکه دوی و بلوچستان ته دغه پر راتګ باندې بندیز لګولی.
په دغه تلین کې چې دارمان لوړی تلین المنزل کېده، یو خو د دې په اړوند که تاسو له غونډې معلومات د لیدونکو سره شریک کړئ، یو یاداوري ورته وکړئ، ځکه چې درې کاله پوره شوي دي او خلکو ته او دغه لیدونکو کو ته به یو وار بیا دغه تفصیل ورسره شریکو. د دې ترڅنګ په دغه تلین کې څه ویل شو دي، څه تفصیل دی د دې تلین؟
بلې، درې کاله وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی پروفیسر محمد ابراهیم لونی په د بلوچستان ایالت په لور لای سیمه کې د هغه د مرګ پیښه شوې وه. هغه وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د ارمان لونی کورنۍ دا تور پورې کړی و چې ارمان لونی د لور لای د پولیسو د چارواکو لخوا د اخو ډب په وخت کې پر سر وهل شوی او هغه وجل شوی دی، خو هغه وخت پولیسو او حکومت دغه تورونه رد کړي، ویلي چې ارمان لونای وجل شوی نه دی، هغه د زړه له دورې څخه مړ شوی دی. بیا پوسټ مارټم موسو په کوم کوم داسې سمختنه دی راغلی، خو لدې پس بیا په عدالت کې دوی درخواست ورکړو د پاکستان د سینټ کمیټې چې کوم د انساني حقوقو کمیشن وو، هغه د پولیسو څخه دغه غوښتنه وکړه چې د ارمان لونی د کتل یا کومه پیښه چې سوي ده د هغې دي د پلټنو مقدمه درس او پلټنې دي وسی مقدمه درس په څه وخت پس هغه مقدمه پولیسو په خپل ختمه ک بیا عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ مشران لاړه ځای او د ارمان لونی د کورنۍ غړي لاړه چې دغه کیس یې لسره وکتل سي. د بلوچستان های کورټ څو ورځې وړاندې د بلوچستان د لورلای ضلع و ضلع عدالت ته دغه حکم ورکړ چې د دې کیس یې لسره پلټنې وسی او چې څوک په دغه کیس ذمہ‌وار دي یا ککړ دي هغه خلکو ته د سزا ورکړل سي. څلور یعنی پر څل دوه ورځې بعد پر څلورم تاریخ باندې به د دې کیس په لورلای کې اورونه کیږي. په دغه اړه نن د بلوچستان په کلاسي پلا سیمه کې چې زه اوس هم دلته يم، په دغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لور څخه د ارمان لوړی د دریم تلین په یاد کې په دغه غونډه را جوړه شوې و چې په دغه غټه جلسه وس په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او داسې د ترڅنګ د عوامي نشتل ګوندځای مشران، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران او هم د ارمان لوړی کورنۍ، بل خصوص د ارمان لوړی خور وړانګ لوړی دلته په دغه جلسه کې شریک و. دوی ویناوي وکړي د ارمان د منظور پښتین او د وړانګي لوړی وایناوي چې هغه مهمه وي. منظور پښتین وویل چې ارمان لوړی د مظلومو او د محکومو قانونو او د هغوی ملګری وو، د هغوی ژغې پورته کاوه، هم په دغه لار کې سر ورکړ. وړاندې لوړی خبرې وکړي، هغه وویل چې له درې کالو پس ترې دوه پسم ودوی ته انصاف نه دی ورکول شوی او حکومت تر اوسه پورې ودوی ته انصاف نه دی ورکړی، دوی د انصاف غوښتنه وکړه. منظور پښتین خپل پرې ادارونه وکي وکي او دا وویل چې دلته له پښتنو سره ښه سلوک نه کیږي او له هغوی سره ناروا کیږي. د په خبره چې دوی د قانون او د آئین مطابق دلته خپل حقوق غواړي او د هغوی لپاره خپل ژغ پورته کوي که هر څه هم کیږي. دا 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 پنن جلسه کې ویناوي وسپي، خو له بلې خوا چې کوم د حکومتي چارواکي دي لکه د زیالانګو خبره ما وکړه، هغه وویل چې منظور پښتین او دغه نور ملګري یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دي هغه د پاکستان د ادارو یا د ملک پر ضد خبرې کوي، خو دغه تورونه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تل رد کړي دي، ویلي دي چې دوی د انساني حقوقو په پاکستان کې د بنیادي حقوقو او د ژوند خبره کوي، د انصاف خبره.
یو ورستي پښتنه لن جواب شلانی صاحب، چې آیا په دغه مانځغونډې په اړه په پاکستانی رسنیو کې تاسو کوم کاوریج یا پوښښي ولیدل او که څنګه؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غونډو ته په پاکستان په پاکستاني رسنیو کې هغه ځای نه دی ټل سوی کم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران یا هم نور پښتانه کم پرسته غوندونه غوښتنه کوي. دوی هر وخت دغه ګیله او تور پوری کوي چې دوی ته دلته ځای نه دی ورکول سوی. هم دغه تور یا دغه ګیله د بلوچ کم پرسته غوندونه هم لګوي، وای چې د پاکستان په میډیا کې دوی ته هغه ځای نه دی ورکول سوی کم چې د دوی حق دی.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب چې راغلی زموږ سره او دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکه.
ستاسو مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او نور راپورونه او مهم موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو په دې خبرونه کې چیرته مزي افغانستان کې هم د شپږو میاشتو ځند او روسته حکومتي په هنتونونو په زینو ګرمسیرو سیمو کې پرانستل شوې دي چې پر راپور لرو او تاسو سره به تفصیل شاملو کوم چې جنکی ماسلین هم بیرته خپل په هنتونونو تتللی دي او خپل سنفونه اخیستی دی خو بیا هم زو د بلوچستان ولوري ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوټه پریس کلب کې د ارمان لوړی د وژنې د دریم تلین په مناسبت تعزیتي غونډه تر سره شوې ده راځي چې د دې تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې واورو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوري دغه غونډه د کوټي په مطبوعات کلب کې وسوله چې د ارمان لونی د تلین پاکل باندې ولا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر امیت خانا څخه پر دې محل باندې وویل چې موږ غواړو چې په آینده کې زموږ د پښتنو د وژنې لړۍ ودرول شي
سلګون شهیدانو هیڅ درک نه و ور سدی نو ارمان داغه شهیدان په قطار کې یو بل دی او داغه تراز عثمان خان دا چې نه معلومیږي نو مشته معلومیږي چې دا څوک
و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو بل مشر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې موږ به د ارمان لونی ارمانونه نه یرو
او دغه ارمانو د تکمیل د پاره به نن د د ورځې د دریم تلین د منځل پر موخه باندې موږ د ایدو پیمان کو او هغه ارمانونه چې له خاني شهید بیا تر دغه ورځې پوري چې زموږ کوم شهیدان ورکړي دي زموږ کوم نومیالي د دې دنیا زتللي دي مبارزه یې کړې ده د هغه ټولو د ارمانو د پرکولو اید به کیږي او د تبا د عقیدت ګلونه وړاندې کیږي
د ارمان لونی د تلین پاکل باندې د پښتون د ژغورنی د غورزنګ لوري په کلاسي فلا کې هم ستره غونډه وسوله دغه غونډه د کلاسي فلا نواب بنگل خان سټیډیم کې په کوم کې سي د منظور پښتون په شمول د پښتون د ژغورنی د غورزنګ او د مدني ټولنې یو شمیر پالینو ګډون درلودي منظور پښتون پر دې محل باندې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خپل د تراګرو روزنه کوي
بهر حالات کے بمو دفاع کرو دیگی کے دد وکیلانو
د مدني ټولنې د پالینو لوري د بلوچستان په نور یو شمیر سیمو کې هم د غونډې وسولې پروفیسر ارمان لونی د پښتون د تاپوز د مرکزی کمیټې غړی وو د ضلع سنځاوي د لونی قبیلې سره اړیکې درلودي خواستوګنه په کلاسي پلا کې کوله د کوټي په ډیګري کالج کې د پښتو د څانګې استاد او شاعر وو د پښتون د ژغورنې په غورزنګ کې ډیر فعال وو پروفیسر ارمان لونی په 2019 کې د فروری پر دویمه نیټه باندې د بلوچستان په لور راي کې وژل شو د پښتون د ژغورنی غورزنګ او د ارمان لونی کورنۍ وی چې د پولیسو له لوري په تشدد وژل شوې دي خو حکومت بیا ادعا کوي چې د ارمان لونی د مرګ علت د زړه حمله بولي د ارمان لونی کورنۍ او د نږدې د پی ټی ایم ملګری وی چې د تر مرګ لمخه لا معلومه لمبروزخه و د تر دړکی ورکول کېدل چې د پی ټی ایم په غونډو کې ګډون مکوه حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
ریوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو په دې خبرونه کې نور مهمه راپورونه هم لرو د سیمې په تړاو چې تاسو سره به شامل وو. خو بیا هم زو د سیمې او د پاکستان ولوري تشریح چې په جبر د لادرکه شو تنانو د موندنې لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي دی چې سخ کال د جنوري په میاشت کې څلور دیش نور کسان په زوره لادرکه کړی شوی دی. د کمیشن د ستاویزاتو تر مخه دا مهال د پوز په حراستي مرکزونو کې 909 کسان هم قید کې دي چې په کې تر ټولو زیاته شمېره 101 د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د لادرکه تنانو د موندنې د کمیشن لخوا د کال 2022 د جنوري په جاري کړې شو شمیرو کې ویلي شوی چې د لادرکه شو کسانو په شپږ سلويخ قضیو باندې قانوني عمل مکمل شوی او کمیشن د 15 لادرکه تنانو درک هم لګولې دي. د کمیشن د دستاویزاتو تر مخه په دغه 15 کسانو کې 12 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوی او هم دا ډول د دریو نورو لادرکه تنانو درک هم لګول شوی. څوک چې دا مهال د پوز په حراستي مرکزونو کې بند دیوان دی خکاره دی چې تیر کال 2021 کې د تیرو کلونو پرتله تر ټولو زیات د لادرکه تنانو 1,568 قضیې د کمیشن سره درج کړې شوې وې. کال 2014 کې دا درج کړې شوې قضیې 928، کال 2019 کې 878، کال 2018 کې 1,090، کال 2019 کې 800 او کال 2020 کې د لادرکه تنانو 415 کیسونه درج کړې شوې وو. مطبوعات وایي د سینټ د بشري حقونو کمیټې په هیواد کې د خلکو د لادرکه په پیښو اندېښنې خودلی او ویلي چې د کمیټې په آینده غونډه کې به په جبر د لادرکه کړې شو تنانو د کمیشن د مشر څخه د حال احوال پوښتلو پریکړه کړې. 13 ورځ د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاري د سینټ غونډې ته ویلي چې د لادرکه تنانو په اړه د قانوني مسودې د قامي اسمبلی څخه د منځوري دوه باوجود تر اوسه سینټ ته ولې نه دا وړاندې کړې شوې. هغه وای په جمهوریت کې د چا په جبر لادرکه کول د منلو وړ عمل نه دی او هم د دې د مخنیوي لپاره د قامي اسمبلی څخه قانوني مسوده منزور کړی شوی و او بیا روستو سینټ ته لیږل شوی و. خو د میاشتو تیرېدو باوجود د مسوده سینټ ته ولې نه دا وړاندې کړی شوی. ښکاره دی چې د 13 نومبر په میاشت کې د پاکستان د قامي اسمبلی څخه په لومړي ځل د خلکو په جبر د لادرکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو لپاره قانوني مسوده منزور کړی شوی و. خو په هیواد کې د بشری حقوقو ډلې او قانون پوهان په دغه قانون نیوکه کوي. قانون پوه او په جبر د لادرکه کړې شو تنانو وکیل اډوکیټ انعام الرحیم دیوتوی د پخوانی عامر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې د خلکو په جبر د لادرکه کولو کوم لړۍ پیل کړې شوې و هغه لا اوس هم جاری ده.
آج بھی میں نے کیس دائر کیا ٹیکسلا سے ایک انجینئر کو اٹھا لیا گیا اس میں بھی
هغه وای نن ما په ٹیکسلا کې د یو انجینئر د پورته کولو قضیه درج کړې ده او د اسلام آباد های کورټ جسټس عثمان نوټس جاری کړي چې دغه کستی په یو هفته کې دننه عدالت ته حاضر کړي شي. د پاکستان حکومت کال 2021 کې د لادرکه تنانو د قضیو د هواري لپاره د موندنې کمیشن جوړ کړي وو. خو د بشري حقوقو او قانوني مرستو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جیورس دغه کمیشن په بشپړ توګه ناکام ګرځولې وو او ویلو چې کمیشن په جبر د خلکو په لادرکه کې د ککړ تنانو پر اخکار کولو کې ناکام شوې دي. پاکستان کې د پښتنو او بلوچستانو د حقوقو مبارزه زین اکثر لا د خلکو په جبر د لادرکه کولو تورونه د هیواد د فوس په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوستل دا تورونه رد کړی دي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د ډیوی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې تر دا تمه مالیاس او بیا هم غواړو چې تاسو سره د سیمې په تړاو نور راپورونه هم شامل کو د بيدارک کسانو په اړوند تاسو درشد حسین څخه د ریپورت واوریدو او د مهال زود بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري تر چې د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ جالي پولیس مقابلو کې سلګونو خلکو وژلو باندې تورن او د کراچۍ پولیس په خوانی افسر روانوار نوم سفری بندیزونو نوم لړڅخه د وستلو خواست رد کړی دی او دا په داسې حال کې دی چې د کراچۍ د ترهګری ځانګړي عدالت نقیب الله قتل کیس کې په روانوار او نورو نومول شوی ملزمانو باندې باقاعده فرد جرم لګولی دی. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره د اسلام آباد څخه پیر ولایت شاته تیار کړی دی په ګډه سر واورو.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ په وړاندې د راو انور وکیل دریس پورته کړې د هغه موکل لاندې عدالت په ضمانت خوشې کړې دی او دا چې راو انور باقاعده د قضیې په هر پیښې باندې عدالت ته حاضرېږي ځکه د هغه نوم د سفري بندیزونو د نوملړ نه اوښکلې شي، خو عدالت د راو انور دغه خواست رد کړې دی او د بنچ مشر جسټس اعجاز الحسن ویلی په عدالتي حکم باندې د راو انور پاکستان نه بهر تک باندې تر هغې بندیز لګول شوي تر څو چې عدالت په دې اړه بل کوم حکم جاری نه کړي. کال 2013 کې د هغې وخت کراچۍ پولیسو ایس ایس پی راو انور نوم سپریم کورټ په حکم هغه وخت ای سی ایل کې اچول شو کله چې مشر قاضي ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وژنې د پیښې اسخود اورېدنه کوله. دغه وخت د پلټنو مرکزي ادارې ایف آی ای د راو انور د پاکستان څخه د تیښتې هڅه ناکامه کړې وه او د اسلام آباد هوایي ډګر باندې بهر تلو نه منع کړی و. له دې وړاندې هم کال 2019 کې سپریم کورټ د راو انور لخوا د هغه نوم سفري بندیزونو نوملړ نه اوښکلو خواست رد کړی و او نننۍ عدالتي کاروایۍ په موقع هم جسټس اعجاز الحسن د راو انور وکیل ته ویلي که هغه څه رعایت غواړي نو په کار ده چې لومړی اړوند فورم ته لاړ شي. وتلی قانون پوه شاخاور اډوکیټ وایي د نوي قانون د لاندې اوس د سفري بندیزونو نوملړ نه د چا نوم اوښکلو اختیار د مرکزي حکومت سره دی.
د وفاقي حکومت دا اختیار لري، هغه هم د کابینه اجلاس کې هغه منظوري ورکوي چې د چا نوم اگزیټ کنټرول لیست کې اچول شي او چا هغه نه چې کم دی د سپریم کورټ نه شاده چې د هغه قانون په رڼا کې دا فیصله کړې دی چې دا خو هغه یو داسې مجاز اداره دی چې هغه د دې فیصله کولی شي هغه په رڼا کې هغوی دې باندې درخواست ریجکټ کړی دی او د دې چې تاسو چې کوم متبادل تاسو را چې هغه شته دی د ادرسي شته دی نه هغه اول تاسو وویل که او که هغه تاسو ته ورنه کړي نو بیا تاسو دولتونه ته راتلی شي.
دا په داسې وخت چې کراچۍ ترهګرۍ ځانګړي عدالت نقیب الله مسعود وژنه کیس کې پخوانی پولیس افسر راو انور او نومول شوي نور ملزمانو باندې باقاعده فرد جرم لګولې دی او د قضیې په اخرنۍ اورېدنه باندې تفتیشي افسر د عدالت پر وړاندې منلې و راو انور د پیښې په ځای باندې موجودو چرته چې پولیس یو جعلي مقابله کې نقیب الله مسعود په ګډون درې نور تنان ویشتلي وو. سرګند دی وی راو انور په نقیب الله مسعود باندې د لاقانونه ګرځولې شوي تحریک طالبان پاکستان او خراسان نومې ترهګره ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو، خو د ترهګرۍ ځانګړي لاندې عدالت دا تورونه رد کړي دي. د کراچۍ پولیسو لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوی یو رپورټ کې راو انور باندې یو سل دوه نوي پولیس مقابلو کې څلور سوه څلور څلوېښتنانو د وژلو پیښو کې د ککړتیا پخلی شوی دی. د امریکا حکومت هم جعلي پولیس مقابلو او د بشري حقونو سرغړولو کې د ککړتیا په تور راو انور نوم په تور نوملړ کې اچولی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې شاوخوا شوې دي او له ډېر اوږده ځنډ وروسته حکومتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شوې دي. نن په ځینو ګرمسیرو هغه سیمې چې ګرمې دي او په هغه ولایتونو کې چې هوا ګرمه ده، په ځانګړي ډول ننګرهار کې محصلین بیرته پوهنتونونو ته تللي دي او همداراز جنکۍ محصلین هم پوهنتون ته تللي دي او خپلو زده کړو باندې یې پایل کړی دی. راځئ چې د دغه ریپورت تفصیل واورو چې ستاسو لپاره زموږ همکار شعیب‌زاده تیار کړی دی.
رایټرز خبری دارا وای چې طالبانو تر اوسه په پوهنتونونو کې د جنکوز د کونکو پاړه کوم پلان نه دی اعلان کړی. خو د پوهنتونونو ځینو چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې جنکۍ پوهنتونونو ته پرېښودل شوي، خو دوی په کلاسونو کې د هلکانو نه جدا کېنول شوي دي.
دغه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو صرف کې باکې ناسور خپل زده کړې بم کوله. دا ځلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې صرف کې ناسول، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوي دي. انجن بیل زده کړې کې والکان بیل زده کړې
د اگست په 15مه نیټه د طالبانو په واټ کې د راتلو وروسته د افغانستان ټول پوهنتونونه تړل شوي او د تیرو 15 میاشتو راسیز د کونکو په کورونو کې ناست او درسونه یې زده کړې ځای شوي دي. ننګرهار پوهنتون د افغانستان یو تر ټولو لوی پوهنتون دی چې نن پرانستل شوی.
دا چې پوهنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډیر هیله مو لرلې چې بیا پوهنتون شروع شي او خپل درسونه ادامه ورکړو.
د کال 1989 نویم نه د کال 2001 پورې د سختریز اسلام پاله طالبانو په پخوانی دوره کې خزو او جنکو ته د زده کړو اجازه نه و. خداګس په 15مه نیټه په واک کې دراتلو وروسته طالبان داوا کوي چې په دوی کې د پخوا په مقابله کې بدلون راغلی.
دا په هنتون چې کله شروع کیږي نو موږ د امنیت لپاره چمتو نظم برابر کړی ان شاء الله. زموږ مرګری به دې خسته نظم برابرای.
قسم زنی شخصي پونتونونه پرانستل شوی، خو په دغه کې هم په غنو پونتونونو کې جنکۍ لازده کړو لا نه دی تللی. تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په دولتي پونتونونو کې د خزیناز د کونکو شاملې دوستاینه شوه. د افغانستان په تودو سیمو کې که هم د نن نه پوهنتونونه پرانستل شوي او په یخو ولایتونو او سرخار کابل کې به د فروری د 16مې نیټې نه پوهنتونونه پرانستل کیږي.
په خبر ولوري ته چیرې چې د قالینونو کاروبار کوونکي وایي چې په افغانستان کې د بانکي نظام د ودریدو او همداراز د هیواد اساسو تړل کېدو وروسته د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی. دوی افغانستان ته اوس د تیرو حکومت پرتله د قالینونو خام مال لیګل او هلته نه تیار قالینونو په وخت نه راتلو لکه دوی نشي کولی چې اروپایي هیوادونو لپاره مالونه تیار کړي. راځي چې د دغه ریپورت تفصیل واورو چې د پیښور څخه عبدالرزاق تیار کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
پیښور کې د قالین کاروبار کوونکو وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی، چې علتونه یې د دغه هیواد بانکي نظام فلج کېدل او د افغانستان څخه په وخت مالونه نه راتلل بولي. خوشحال خان په پیښور کې د 13-15 کالو راهیسې د قالین کاروبار کوي. هغه وایي د افغانستان موجوده نظام کې د هیواد څخه په وخت مالونه نه ترلاسه کېدو له وجې کاروبار وستر بلی خرابېږي.
چې کوم مخکې ګورمنټ وو موږ ته ولس وسې قالین را رسېدې او اوس چې کوم دی موږ ته درې میاشتې کې دوه میاشتې کې موږ ته قالین را رسېږي، نو چونکې داسې زموږ لیبر کارګر چې کوم دا متاثر شي او بیا موږ مخکې دا ایکسپورت نشو کولای، ځکه زموږ بیا مخکې کسٹمرز دي هغوی لپاره موږ دا شی په ټیم نشو تیارولی. بینکنګ سسټم بالکل ډاون دی افغانستان کې، پورا افغانستان کې. نو موږ کم پرچیز موږ پخوا کولو تھرو بینکس، موږ به خپل ریمیټنس یا وغیرہ ٹرانزیکشن کولو، نو اوس هغه بالکل سٹاپ شوی دی.
د قالین زی سوداګر وای د نورو هیوادونو څخه پاکستان ته درآمد کیدونکو د قالین وړۍ او نور خام مال بدوی افغانستان ته برآمد کولو او هلته زی خلکو باندې دوی لپاره په مزدوری تری قالینونه جوړول. خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د کاروبار دغه لړۍ وس تر ډیر حده ودرېدلې ده. محمد نادر د تیرو شلو کالو راهسې په پیښور ښار کې په مزدوری د قالین جوړولو کار کوي. هغه وایي اول به یې په یوه اونۍ کې 8000 مزدوري کوله، خو اوس په مشکله 4000 پورې وګټي.
اوس چې مالونه کله راځي کله نه راځي، دغه 500 500 500 ګټو دا نیکان دغه اخلو کنه په قرض باندې اخلو، چې کله چې مال هغوی مال راشي مونږ ورته کار کوو. هر میاشت کې 10% مونږ ورته قرض نه ورکو، 10% باندې بیا خلاصو چې کال کار راشي. کار نه شه مونږ قرضدار یو، نو خرچه نه برابرېږي، مزدوري کم دي، خرچه ډیر دي.
په افغانستان کې د قالین کاروبار کوونکي سردار محمد وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي د طالبانو واکمن کېدو وروسته په هیواد کې د اقتصادي بحران رامنځته کېدو له کبله اوس خلک نشي کولای چې د قالین کاروبار مخ پړ واندې بوزي.
او د اشرف غنی په ټیم کې خو پیسې وي، بینکونه خلاص و، تنخواه وي، هر څه حکومت ورکول. اوس خو زموږ پیسې ګرد امریکا باندې کړي دي، هغه خو نسته چې دلته څوک دغه ورکي خلکو ته معاشات ورکي او خلکو ته کاروبار ورکي.
د پیښور سرحد چمبر آف کامرس مشرانو او د زی سوداګرو د وینا تر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه تجارت چې کال 2014 او 2018 کې 2.5 اربع ډالرو ته رسیدلی وو، هغه اوس خواوشا 600 میلیونه ډالرو ته راکم شوی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ ډیوا ده، او تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. زه دا مهال د یو بل مهم ریپورټ او لوري ته چې رفیق عالم د افغانستان یو نامتو سندرغاړی دی چې د خپلې کورنۍ سره پیښور ته کډوال شوی دی، او وایي چې هلته د ډیرو ستونزو سره مخ دی ځکه چې هلته کار هم نه لري، او د دې تر څنګ د دریو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم ورباندې پور ده. راځئ چې د هغه کیسه او دغه ستونزې د هغه لخلې څخه واورو چې ستاسو لپاره ریپورت عثمان خان تیار کړی دی.
تر سوچ می ژوندون وی لاس بابا نخل مستانا زما افغانستانا. زمانوم دی رفیق عالم، پښتو ژبې سندرغاړی ما، پښتو کې، فارسی کې، بازینی اردو سندري جب کې د سندرې ویب سه سلور بجی وی چې خپل دفتر کې ناسومه اسلامي امارات دی کابل خار ته را داخل شو، او زه په جاده کې اومه دغه ټیم کې موږ تلو پروګرام ته روانو چې دوی را دنه نشو، بس بیا غو پروګرامونه کینسل شو، پروګرام پاتې شو، پزې بیا موږ خپل دفترونه بند ک او تعلیم ورته واچولې او بیا لاړ خپل کورونو ته. دیکھ ڈیری ورځ تیر شو، میاش دو تیر شو، گزران سخت شو، زمونږ ډیر سخت شو گزران، کاروبار هم بند شو. په دومره تکلیفونو مشکلاتونو زه د کابل نه قندهار ته ورسیدم، او بیا د قندهار نه په ډیر مشکل زه بولدک ته ورسیدم. ما درې شپې په بولدک کې کړی دی، هغه بولد کې هغه ګرمي هغه بد حالات چې د یو پلیټ ترکاری به موږ ته په 2500 روپے راکولو او موږ لس کسانو د کور فامیل ما کومې سخت ورځې چې په پیښور کې تیریږي هغه په هیڅ چرته نه دی تیر شوی چې زه الله پیدا کړی دومره سخت په موږ نه دی راغلی. اوس هم په ما د دریو میاشتو کری اوړېدلې ده شارټ دی او چا ته خوله نه شو وازولی. ما ډیر ښه وخت تیر کړی دی دلته. ټول پروګرامونه په ټیلیفون دي. څوک چې دلته ډیر وخت تیر کړی دی ټیلیفون لمبرې دي هغوی ځي او نور هغه نشته چې پخوا غوندې به خلک په هنرمندانو پسې ډیرو ته راتله یا دفترونو ته راتله. شل کاله به مخکې به خلک راغله دفترونو ته وایي پروګرام والا مې پکار دي ساز والا مې پکار دي. اوس هغه خبرې ختمې شوې. تاسو به واقع وګورئ لکه چې یو مایه د اوبو نه وباسئ او هغه اوبو نه بغیر ژوند نشي کولی. نو ټیک ده دغه زموږ فن سره دی میوزیک سره زموږ شوق دی. خچرې موږ میزو کم پرېږدو نو موږ ته به ډیر سخت دغه تمام شي ډیر مشکلات ډیر مشکل به موږ ته جوړ شي. ما نه بتر بتر هنرمندان په کړاو کې دي په مشکلاتو کې دي. ویزې ورسره نشته په کویټه راغلي دي د شپې په یره ګرځي. بله ورځې زموږ یو ملګری هغه پولیس والا بوتلې هغه سره څه ویزه میزه نه وه بیا عدالت ته وړاندې کړې وو بیا هغه څه جرمانه به داخله کړي. ما اوس ته پوښتنه وکړه وایي لس 15,000 روپۍ مې ولګېدي. تسې نه دی پکار چې دوی سره د ډوډۍ پیسې نشته بیا دوی دی بوزي. نو زه په ډېره مینه درته تم خیر دی. تاسو هم پښتانه یو موږ هم پښتانه یو. هغه یو روبۍ ما وختي وکوئ په کابل او پېښور کې افغان یو دی. دا ورځې به هم تېرې شي موږ هم بیا ښه خاطرې ستاسو یادوو.
هر ورځ سلیرش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیرش ساتا
زو د چمن ولوري ته چیرې چې شاوخوا سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ زیاتېدو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج کړی دی. یو ابډا دفتر و مخې ته احتجاجي غونډه کې د لوډ شیډنګ د ختمېدو غوښتنه کړې ده. خو ابډا چارواکي وایي چې په سیمه کې بجلی او د بجلی د بلونو نه جمع کېدو له کبله د بجلی پر اساس ترسیل کې ډیر فرق دی چې څومره قیمت ادا کېږي هغوی ورته هماغومره بجلی ورکوي. راځي چې د دې تفصیل د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د مدني ټولنې په اړه تنظیم ویورس باندې لوخا په چمن سره د شهر کې د بجلی د نشټوالي او د کیسکول طرف څخه د زیات بجلی بلانو د لړول په ضد احتجاج وسو. چې دغه احتجاج کوونکو اول لاروین وکي او بیا د چمن د کیسکو دفتر مخته احتجاجي غونډه وکړه چې د حکومت او د کیسکو څخه په سیمه کې مسلسله د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو غوښتنه کول. ځوانانو سازمان غړي او صادق ناراض په دغه محل وویل چې کیسکو اداره یو طرف ته د بجلی مسلسل لوډ شیډنګ کوي او بجلی لوړ ته میاشتنی په زرو بلان ودی ته ورلیږي.
بل داسې دي سخي او مخته دي. تاسو ورته وګوري میاشته پر میاشته هر بل د جمع کوي. دا څو انداران دي دا ټول خلک پر داسې باندې ناشته دي. میاشته پر میاشته بل جمع کوي. هغه ترې بل په لګی تا تل زرفي بل ول رسول. دا کګر څه دا کوم مسله وسوم زموږ په بجلی زموږ په کوی لازم پچل د دنیا کارخانه په چلنج دا وخت موږ د بلاب دروناسو مېرومې.
د مدني ټولنې یو بل په اړه غړي عبد خالق رماني وویل سپسمه کې د لوډ شیډنګ بعد کم بجلی ورکول کیږي د هغه ولټیج هم کم وي.
سارا خو پریر د کلی پریر په شهر کې چې کارپوریشن موږ ورته وایو په دې کې تقریبا اوی بجلی را روانې چې هغه د اوبو ماشين د کالی ماشين یعنی پر دنیا باندې یو شی نس چلولای. او بل موږ په چمن کې کله پای پاس یو سیټ شپږ غنټې بجلی ورکی د روټ په دې خو باندې 12 غنټې را
د مدني ټولنې په اړه تنظیم ویر ځوانان لخوا د دغه احتجاج او د دې د غوښتنو باندې د سیمې د کیسکو مشر اکسین مجیب الله کاکړه څخه د دې دریځ اخیستلو دپاره چې کله چمن وعبا هاوس ته ورغلو هغه پر خپل ځای موجود نه و. خو بیا اکسین مجیب الله کاکړ په ګرځنده ټلیفون و وی وی ډیوا ته وویل چې په چمن سره دې ښار کې مختلف پیټران اورلوډ دي څومره بجلی سي کیسکو عوام ته ورکوي هغونه قیمت یې د سیمې څخه نه ترلاسه کیږي. عادي خلکو غیر قانوني کنکشنان لګولي دي چې کله موږ د خلاصولو دپاره هلته ورسو نو بیا دوی زبردستي کوي. اکسیر مجیب الله کاکړ نوره زیاته کړه چې په سیمه کې نوي پیډران په اله ساتلو دپاره هم د کیسکو له لورې عملي اقدامات شروع دي. په بلوچستان ایالت کې زمینداران هم اکثره د بجلی د لوډشیډنګ په ضد احتجاجونه کوي. د زمیندار اکشن کمیټه یو غړي کاظم خان اڅغزی وای په بلوچستان ایالت کې شاوخوا 1300 میگاواټ بجلی ضرورت دی خو د نېشنل ګریډ څخه یوازې 1200 میگاواټ بجلی و بلوچستان ته ورکول کیږي چې په دغه حالاتو کې د کیسکو د لوډشیډنګ څخه زمینداران هم د هر کال د سخت زیانونو سره مخامخ وي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د روختیا څنګه ولوري ته په پاکستان کې د امریکای سفارتخانی ویلي دی پاکستان ته د کورونا ضد نور او څلور اشاریه و ملیون فایزر واکسینونه ورکړي دي چې ول شوې امریکای تر اوسه پر پاکستان کې ټول د وڅلويخت ملیون زیات واکسینونه ورکړي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي ویلي دي چې واکسین حکومت په خپل هم اخلي خو دغه سی ویډیا واکسینونه د صحت مرکزونو کې د واکسینونو رسایي خلکو ته کوي او دا په دې کې ډیره زیات هم راسته کوي. راځي چې تفصیل یې د پیښور څخه د ارشاد مومن په ریپورت کې واورو.
د امریکای سفارتخانه لیکلي د تیریونی په اخره کې 3.5 یا وصل ویخ لکه نور پایزر ویکسین پاکستان ته ورکړی شوې دي. امریکای تر اوسه پورې پاکستان ته ټول 3.3 میلیون یا 3.3 کروڑ ویکسین ورکړی دي. د خیبر پختونخوا د صوبې د کورونا وبا د پرویان ډاکټر اکرام الله دیوته وویل حکومت په خپل هم ویکسین اخلي خو د غسیم رستو سره د ویکسینو لګولو مرکزونو کې د ویکسینو کمی ناراضي
خو مونږ په دې باندې شول چې موږ سره ویکسین اویلیبل دي نو یې فائدہ خو ډیر ده ځکه چې تاسو سره د ویکسین وافر مقدار اویلیبل دي نو تاسو ډیر کولو طریقې سره ویکسینیشن کولی شئ.
د امریکای پاکستان ته د کورونا ضد ویکسینو تازه مرستي په داسې حال کې ورکړل شوې چې په روستو کې په پاکستان کې د کورونا مثبت پیښې سیوا شوې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا شپږ زره وصل ویخ مثبت پیښې مخې ته راغلي او یو کم دیرش نور کسان ته مړه شوي دي. ویل شوي دا وخت په ملک کې په کورونا وایرس اخته 1501 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت دی. یو ټریول ایجنټ بنیامین دیوته وویل د قطر او سعودي عرب شان هیوادونه اوس هم هغه تنان ملک ته په داخلېدو په قرنطینه کې ساتي چا چې د چینا ویکسین لګولي خو د امریکای او برتانیا جوړې ویکسینې په ټولو لوی وړو ویکسینو لګولو مرکزونو کې میلاویږي.
کم څه کم د 15 ورځو لپاره قرنطینه وي چې قرنطینه د هوټل چارج هم ډېر زیات دي. یو خلکو دغه مشکلات را دې ته مخه کوي دا چې دا چینا ویکسین قطر والے هم نه مني کزینو والے هم قرنطینه کې نه هم ډبل چارج ورکړي.
بلال احمد په نږدې کې سعودي عرب ته روان دی. وای په شخصي مرکزونو کې به وړاندې د امریکای او برتانیې جوړې ویکسینو د شپږونه تر 8000 روپو پورې اخیستل کېدی خو اوس دوی په یو وړو کې کلیوال د ویکسینو مرکز کې ویډیا ویکسین لګولې دي.
ویکسین خو اوس مخکې به مونږ ته به سو باندې ملاوېدل پرایویټ هسپتالونو کې ملاوېدل زمونږ ډېر مرګرو کړي 7000 روپۍ به ته اخیستل.
په ان حال کې ویل شوی په پاکستان کې تر اوسه پورې ټول آبادې 65% خلکو ته او هغه چې د ویکسینو لګولو جوګدي هغه کې 50% ته ویکسین لګول شوی دی. په اولنۍ پروري پاکستانی چارواکو ویلو کور په کورې د ویکسین لګولو کمپاین شروع کړی دی. په لومړی پړاو کې به 55,000 موبایل ټیمونه کور په کور ګرځي او د دوه میاشتو پورې به دغه عمل رواني. حکومت ویلي په لومړی پړاو کې تمه لري چې 15 میلیون خلکو ته به ویکسین ولګول شي. د پلاننګ وزیر اسد عمر ویلیو په ملک کې د کورونا په 5 پړاو کې معلومه شوې هغه خلکو چې ویکسین یې لګولي د کورونا زیاتې اغیزې پرې نه دي شوې، ځکه دوی په خلکو غږ کوي چې د کورونا څخه د ځان خوندي کولو یوازنۍ لاره ویکسین لګول دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین ډېر ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. د مالیا څخه مننه چې زموږ سره په خبرونه کې مالیا زید بلوچستان صوبې ولوري ته زو چې په مستون سیمه کې د پولیو یا ګزړن زد ځندول شوې څلور ورځې کمپاین بیرته پیل شوې دی چې پرانستې د مستون مرستیال کمشنر محمد الیاس کیبزی وکړله. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې د دی وی خبريال رفیع الله مندو خیل څخه او په ګډه به سره وګورو.
زمانم ډاکټر انا غادي ډیسټریکټ هیلث افسر یم. دا میټینګ چې دی د پروینشل پی پی ایچ ای والا راغلی دی، دا د دې د ټریننګ دی، د دې انولی منتلی د لیمټونګونه کیږي، د دې ډیټا پریزنټډ کیږي چې بای سو ویکسینیشن په دای علاقې سو د کنه دا چې دی داس مر په اړه علاقې کې په بی ایچ یو کې چې کوم ویکسینیټډ دی داستنې چې لګی د ټیټی ستنیس ولې د پولیو ډراپ سلو چې کوم د دوی کوم روټین کوم کار دی، ای پی آی بقاعده یو ریجستري علاقې او ټریچ نو هغه چې دی او ویکسینیشن کړی دا هغه چې دی دا ډیټا دلته دی پریزنت کوي. نو دا هغه ویکنسي زو د موږ شای چې دا ستا علاقه ولې ویک په دې کې دونی پرسنټیج ول د پینټا 1 د دی پینټا 2 دا مختلف میزز دی انجکشن دی د لګیږي. نو د دې ډیټا چې دا موږ فوکس کړی دی چې د بای چې دلته د میزلس کیسونه نو اوسې تیر واروم د میزلس ډیر کیسونه اوسه، نو لیازا موږ د دې مونیټرینګ وسپتوي ان شاء الله تعالی کور په کور به موږ د ستنی او کارډونو پرووایډ کوو کفدا کوو. دا ای ډیس ډیسټریکټ په پاکستان په ټول پاکستان کې اول د پولیو کیس په کلاودا کې اوس و همیشه په کلاودا کې. نو ان شاء الله اوس موږ کوشش کوو چې ریپیوزل یا کوم چې انکاریان دي هغه سره سوشل موبلایزیشن زیات کړو، ملایان او د پولیټیکل پارټیان او د دې ځخانان او ملکان دا مشکل ورکړو چې موږ ته دا مسلې او مسایل نشته زموږ د چمن سره کوئی اپریشن وکړي او په کار دا د پولیو کمپین او د میزلز او د انجکشن او دا کوم ای پی آی چې دا مضبوطه کړي نو به دا نه جوړیان زموږ د دایلا کې سلی. من
آمد ام من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه اوساتي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زه د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د روغتیا په اړوند دی. د فروری 4 نیټه هر کال په نړۍ کې د کینسر یا سرطان په اړه د بیداری لپاره لمانځل کیږي، خو پاکستان کې ډاکټران او د کینسر په حق له د بیداری لپاره کار کوونکي وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو خزي د شرم او ناپوهۍ په وجه د سینې د کینسر څخه مري. راځي چې تفصیل یې واورو د ارباب محمود علي څخه.
دا اویا کلنه فوزیا کورو دا شپږ کاله وړاندې پته لګېدلې وه چې د دې کینسر دی، خو د علاج وروسته روغه شوې ده او اوس په دې اړه خلکو کې د بیدارۍ لپاره کار
کوي. And they hide till
خزی بدی خبر نه کوي او پټي ساتي ان تر دې چې بیا د علاج لپاره پریډي نا وخت شي او نور وجود ته خوشي هم دا وجه ده چې زه او نور د بیداری خبره کوم. خو په ټلویزیون او په ټلیفونونو په دې خبره کیږي، خو بیا هم دا کافي نه ده. که خلک خبر هم شي خو د سینې د کینسر یا سرطان علاج ګران دی. نو بیا که خلک خبر شي او یو ښځه خبر شي چې د هغې د سینې کینسر دی، نو هغه څه کولی شي؟ هغه چیرته تللی شي؟ څوک به ورسره مدد کوي؟ څومره هسپتالونه دي چې د هغې مفت یا ویړیا علاج کولی شي؟
د صحت د نړیوال ادارې سره کار کوونکي د انټرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر د شمیرو تر مخه په کال 2020 کې په پاکستان کې د سینې د کینسر یا سرطان نږدې 25 نوي کیسونه رامخته شوي وو او د 1500 پورې کسان ترې مړه شوي وو. خو پاکستان کې ښځې د سینې د کینسر یا سرطان په اړه غلي پاتې کیږي، ځکه چې دا ښه نه ګڼل کیږي او بیا دوی ته د دې کینسر د علاماتو هم پته نه وي. د کراچۍ د آغا خان هسپتال ډاکټر او د امریکن بورډ آف آنکولوجي غړي ډاکټر عدنان عبدالجبار وایي پاکستان کې د کینسر د ناروغانو د مړینې شمېره یوازې هغه ده څوک چې د علاج لپاره راوړاندې شوي دي.
اکورډنګ ټو ان استیمیټ 40,000 وومن
د اندازو تر مخه هر کال تر 40,000 پورې ښځې د سینې د کینسر د لاسه مري. دا ډیره لوړه شمېره ده، خو دا یوازې د بیلابیلو ادارو اندازې دي. په دې خبره هم موږ ته پوهېدل دي چې ډیر ناروغان د علاج لپاره نه راوړاندې کیږي، دوی هسپتال ته نه راځي، دوی په خپلو کلو کې مري، داسې لری پرتو علاقو کې مري چرته چې خلک د دې ناروغۍ نه خبر هم نه دي.
د صحت د نړیوال ادارې تر مخه په کال 2020 کې په ټوله نړۍ کې د 15,000 پورې ښځې د سینې د سرطان یا کینسر نه مړې شوې دي. پاکستان کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره کار کوونکي وایي د ښځو نه راوړاندې کېدل دوی وژني. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د دې وی لیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. تاسو کولی شئ چې د ډی وی نورې ټولې تلویزیونی خپرونې په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ، او کولی شئ چې د یوټیوب چینل باندې هم د ډی وی را سره مل وسئ، او همدارس د ډی وی په فیسبوک پاڼه باندې کولی شئ چې زموږ سره مل شئ او د هغې د لارې د سیمې څخه راغلي ټول ویډیو ریپورټونه او تازه خبرونه او لیکنې کولی شچ ول ولی. بیا هم زو د سیمې ولوریتا او د یو نړیوال ریپورت ولوریتا، البته چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو ځندیدلو وروسته د برتانیي وزیر اعظم بورس جانسن د نهي اسه شنبه په ورځ د یوکرين سفر کړی دی. ویلي دی چې صدر پوتین د هر چا سره خبرو ته تیار دی او ورته وضاحت وکړي. نور ازي چې تفصيل یې واورو د نوشروان قلندر څخه چې په دغه ريپورت کې تاسو لپاره راغون کړی دي.
رويټرز خبري ادارې د ماکسر ټکنالوژيز لخوا د سټلایټ هغه ویډیو خبره کړې ده چې پکې خوده لیکيږي روس د یوکرين سرحد ته نږدې په کرایمیا او بیلاروس سیمو کې په لوی شمېر پوز جنگي وسلې او ګاډي جمع کړې دي. د کیف خاروال ولادیمیر کلچکو د شورو چهارشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د هیواد دفاع ته چمتو دي.
د خپل هیواد حالاتو ته په کتلو زه د خپل وس نه هم زیاته هڅه کوم. دلته د هیواد د لپاره ولاړ یم، زه به خاموشه نه پاتې کیږم. زه نن د خپل هیواد او د کیف ښار د حفاظت لپاره راوته یم.
د امریکایي چارواکو ترڅنګ د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن هم د شورو چهارشنبه په ورځ ویلي که روس په یوکرین یرغل وکړلو نو د یوکرین سره به اوګه په اوګه ولاړ وي. د امریکا صدر جو بایدن هم تیرونه ویلی وو کو روس په یوکرين حمله وکړله نو د سخت بندیزونو سره به مخ شي. کرملن د شورو چار شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دي که د برطانی وزیر اعظم بورس جانسن د صدر پوټن سره خبرې وکړلې نو د یوکرين په اړه به ورته وضاحت وکړي. بیان کې ویلي شوی وایټ هاوس ته په یورپ کې تاوتریخوالی نه زیاتوي.
کرملن پریشانه دی ځکه چې د بندیزونو په اړه د امریکا خوی غیر متوقع دی، خو د بندیزونو د خطرو راکمولو منصوبی ورسره شته. امریکا باید راپارونکي ګامونه بند کړي او په یورپ کې تاوتریخوالی ختم کړي.
روس د شورو چهارشنبه په ورځ داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې د روس او بیلاروس هیوادونو پوځیان ګډ پوځي مشکونه کوي. د کیف خاروال د خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې دوی مضبوط دي او کو روس پر حمله وکړله نو دا به د ټولو لپاره دردونکي وي.
وی هوپ اور ڈیپلومٹس
مونږ امید لرو چې په سفارتي طریقه به د ممکنه ارغل لارو ونیول شي، خو که دا سه ونه شو نو د هیواد دفاع لپاره به وسله په لاس تیار یو.
امریکا او نیټو مسکو ته د دې ضمانت ورکولو نه انکار کړی چې نیټو د خپل تنظیم غربي نړۍ ته نه غځوي او دا چې یوکرین ته د پنیټو کې غړیتوب نه ورکوي. امریکا د روس دا غوښتنه رد کړې او واشنگتن ویلي امریکا د نیټو یورپی شراکتدارو سره په مشوره روس ته د امنیت لپاره یو داسې بنیادی دستاویز ورلېګلې چې د یوکرین په سر پیدا شوی تاوتریخوالی راکمولو کې به مرسته وکړي، خو روس ویلي په دغه سپارښتنو کې د ماسکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلې شوی. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ډی سی.
په بیلاروس کې د 2020 صدارتي ټاکنو وروسته د جمهوریت غوښتونکو فعالینو پر ضد حکومتي زورونو لړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستونکو ته غځېدلې. راځي چې د کلسوم کاکړ څخه تفصیل واورو.
سلوټیش سکلان دیمیتری ساوچنکو وایس اف امریکا سره د خپل بیلاروس کې د ژوند کیسه کوي چې دا مهال د امریکا په نیویارک کې میشته.
په بیلاروس کې موږ هر سلرل زما د کوروالا یوشمه کیفه وي، زما دوه کاروبارونه اپارټمنټ موټر هر سمولرل.
دا ټول هغه وخت له خطر سره مخامخ سول چې کله یو غیر سیاسي کاروباری تن د هواد وزیر شلم صدارتي چاکنو لپاره تازه امیدوار په توګه برخه اخستلو پریکړه وکړه. د چاکنو په محل په خپل سیمه کې د بنظامی لیدلو او د چاکنو وروسته د پولیسو لخوا پر امن احتجاج کوونکو په ضد بریدونو وروسته ساوچنکو د دې په ضد ژغ پورته کړی.
ما پریکړه وکړه چې که زه چارې هم یم دوی به عدالت ته رسوم.
هغه دا جرمی شواهد بای پول تواستول کم چې د بیلاروس د پخوانی امنیتی افسرانو خپلواکه اتحادیه ده چې د لوکاشنکو رژیم لخوا تر سره سوی جرمونه ثبت ساتي. که څه هم د نړیوالې ټولنې لخوا د ریاست دا ګام په کلکه غندلې سوی، خو ساوچنکو وایي چې حکومت د خپل ناکیدنو مدني ټولنې غړو او د خپلواکه رسنۍ
دوی د خپل هیواد څخه وتښتیدل.
مکسیکو ته ولاړل، بیا تنجوناتا او بیا امریکا ته، چرته چې دوی سیاسي پناه غواړي. د مهاجرت وکیلان وایي د ساوچنکو د کورنۍ په سیر نور هم ډیری خلک ستا چې پناه غواړي.
موږ دا قسمه ډیر کې سنلې دي او په ځانګړې توګه د بیلاروس نه د راغلو خلکو شمیر کې نور هم زیاتوالی راغلی دی.
وایس اف امریکا د بیلاروس راغلي یو شمیر پناه غوښتونکو سره خبرې کړې چې د ټاکنو وروسته د کړکېچ رامنځته کېدو د سویلي پولې للارې امریکا ته راغلي دي. دوی ټوله په خپل هیواد کې د پولیسو لخوا د زورول کېدو، نیول کېدو او د تشدد په اړه ویلي. د امریکا د کسټمز او د سرحد ساتنې شمیر تر مخه د اکتوبر 2020 تر سپتمبر 2021 پورې د بیلاروس د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی لیدل شوی. ساوچنکو وایي د اروپا پر ځای امریکا د امنیت په خاطر ټاکلې.
سترانخ
سسینیخ روس او بیلاروس ایجنټان یو شبکه لري چې د بیلاروس گاونډي هیوادونو او اروپאי هیوادونو کې فعال دي.
د بیلاروس چارواکو تیر کال د حکومت مخالفت کوونکي بلاګر د نیولو لپاره یو ملکی الوتکه سرشار منسک کې د اکشته کېدو ته اړه کړې. د یو بل فعال چې د جلاوطنۍ ژوند ښکاوه خپل کور سره نږدې په یو پارک کې مړی زړوند موندل شوی.
اروپا ته تګ د دوی لپاره کېدی شي چې خوندي وي، خو د روسیې او بیلاروس امنیتي ادارو د شتون اندېښنې پر ځای دي.
د بیلاروس او یوکرین په سرحدي پوله د روسیې ځواکونو شمېره زیاتېدو سره کارپوهان وایي چې د سیمې استبدادي مشرانو ترمنځ همکاري ویني کوم چې په دوی تنقید کوونکي لپاره خطر دی.
د دې ویګرانو لیدونکو او ویډونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پایتور رسیدله. تاسو قربانه منځه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسف زئی تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس پاروسل وړاو آباد اوسئ. د الله پامان.